طبي زده کړي. واو، میډیکل لرننګ. دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام قدرمن زده کوونکو ستړي مرشای، خدای دې وکړي ټول به جوړی آی او د نن ورځې د درس لپاره به ټول حاضر شوی وای. راځي ګرانو زده کوونکو، نن ورځ د طبی زده کړې د شپږمې دورې د کتاب درې درشمه صفحه پیدا کړه. موږ د هضمي سیستم اناټومي مطالعه کوو. د هضمي سیستم د اناټومۍ بېلابېلې برخې مو تر اوسه پورې پېژندلې دي. که په دې ډول ووایم چې معده مو هم په تیر ساعت یا په تیر درس کې هغه مو ویلې ده او اوس کوچنیو کولمو ته رسېږو. تر دې دمه پورې د خولې اړوند اناټومي، ترڅنګ یې د فارنګس یا حلقوم اناټومي، د مرۍ اناټومي او د معدې اناټومي دغه زده شوي دي. نن درس کې د کوچنیو کولمو او ترڅنګ یې د غټو کولمو اناټومي زده کوو، چې په دې سره به د هضمي سیستم هغه اساسي غړي هغه به ټول مطالعه شي، هغه به ټول زده شي. هغې وروسته به اکسسری ارګانس یا دوهمي غړي مطالعه کړو، ینه به وپیژنئ، پنکراس به وپیژنئ، ګل بلیډر به وپیژنئ، سپلین دغه به وپیژنئ. راځي ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې یو ځل مو تیر درس تکرار کړی وي، تاسې ټول د کتاب یو درشمې صفحې ته راشئ، ښه دقیق غوږ شئ. د معدې موضوع یو ځل بیا هم تاسو ته تکرار کوم، په دې خاطر چې معده یو ډیر مهم غړی دی او ډیری کسان په همدغې برخه کې یا د معدې اړوند ناروغۍ لري. نو د دې په خاطر چې تاسې ښه پوه شئ، د معدې په والونو باندې پوه شئ، د معدې اړوند نورې خبرې زده کړئ، دغه درس ډیر مهم دی چې بیا یې تکرار کړم. لومړی څو عمومي خبرې کوم، تاسې ښه فکر وکړئ. ګورئ، معده عضلي یا غوښین غړی دی. عموم کې تاسې ښه دقیق ځیر شئ، یوه دا خبره چې دا د غوښو نه جوړ دی. دوهمه دا چې معده که چیرې تشه وي یا خالی وي، جی توري ته ورته شکل لري، خو که چیرې ډکه وه نو ناک یا امرود ته ورته شکل لري، پی اینډ شیپ وي. بل مدا څه زده کړي دي؟ ګورئ چې معده دا د څلورو برخو درلودونکې ده. یوه کارډیا برخه ده، بله فنډس ده، بله باډي ده او بله پایلورس برخه ده. دا څلور برخې مو په انځور کې هم درته واضح کړې چې کارډیا برخه هغه برخه ده چې تر ټولو پورته واقع ده، یا هغه برخه ده چې هغې سره مرۍ وصلېږي. فنډس برخه دا گنبد ته ورته شکل لري، د معدې پورته پړسیدلې برخه ده. باډي منځنۍ برخه ده. پایلور یا پایلورس هغه برخه ده چې د هغې سره کولمې وصلېږي، کوچنۍ کولمې. ګورئ، کله چې خوراکي مواد له مرۍ څخه راشي معدې ته ځي، لومړی دلته یو وال وي، یوه دروازه ده، یو ګیټ ده چې هغې ته سپینکټر وایي. د سپینټر ته کارډیاک سپینټر یا لور ایزوفیجیل سپینټر هم وایي. کارډیاک سپینټر ځکه ورته وایي چې د کارډیا په برخه کې دی، او لور ایزوفیجیل سپینټر ځکه ورته وایي چې د مرۍ لاندنی سپینټر دی یا لاندنی دروازه ده. کله چې خوراکي مواد معده ته ورسیږي دلته هضمیږي، یو څه وخت لپاره پاتې کیږي، د ذخیرې دنده ترسره کیږي. د ضرورت پر وخت چې کله خوراکي مواد ټوټه کیږي هغه به کولمو ته هم پرېښودل کیږي. کله چې کولمو ته ځي نو دلته یوه بله دروازه هم شته چې د معدې او کوچنیو کولمو په منځ کې د هغې ته پایلوریک سپینکټر وایي. پایلوریک یا پایلورس برخه ده، په دې کې د پایلوریک سپینکټر یا دروازه ده. ځینې وخت د پایلورس سپینکټر د کلک وي او معده ژر نه خالي کیږي، چې په دې سره معمولا د ګیډې پړسوب رامنځته کیږي، د ګیډې بدونه رامنځته کیږي، او یو کس د کانګې لپاره ځي. یعنی د معدې د راکوالي له امله، د معدې د ذخیرې د زیاتوالي له امله یو کس ته کانګې یا کای هم وځي. ښه، قدرمنو زده کوونکو، بل مو د معدې د ظرفیت په هکله خبرې وکړې. یو نیم نه تر دوه لیټره پورې ظرفیت لري، خو که چیرې یو نفر غواړي چې زیات خوراک وکړي، په معده باندې بوج یا تکلیف راولي، نو کولی شي څلور لیټره خوراکي مواد هم پکې ځای پر ځای کړي. د معدې د دندې په هکله به ووایو، یو خو خوراکي مواد هضموي، ټوټه کوي، ځکه ګاستریک جوس جوړیږي پکې، او بله دا چې د ذخیرې دنده هم لري. خوراکي مواد ذخیره کوي، د یوه ټنکۍ مثال لري. او کوم مواد چې په معده کې هضمیږي هغه په تعقیبي ډول یا په منظم ډول کوچنیو کولمو ته ځي، هلته په نورو کوچنیو موادو تجزیه کیږي، او بالاخره د کولمو څخه رګونو ته جذبیږي. دا مو د تیر درس خلاصه وکړه، خو د متن مربوط نه ولاړو. راځي اوس د دې متن مربوط هم یو ځل ځو. یو دیرشمه صفحه، معده یا سټومک. معده د هضمي سیستم تر ټولو پراخه برخه ده چې د مرۍ او کولمو ترمنځ موقعیت لري. څومره مهمه جمله ده، ګورئ. تر ټولو پراخه شوې برخه ده. که یو پایپ په نظر کې ونیسو، فرضاً دغه پایپ 9 متره اوږدوالی لري، او بل طرف ته د هضمي سیستم په نظر کې ونیسو، د خولې څخه نیولی تر مقعد یا انس پورې دغه ټول سیستم 9 متره اوږدوالی لري. څو متره؟ 9 متره اوږدوالی لري. ګورئ، که چیرې کولمې کاش کړو، معده کاش کړو، مرۍ، فارنګس، د ټول که چیرې سره اوږد شي، 9 متره اوږدوالی لري، یا د 9 متره پایپ په څیر ده. که چیرې پایپ ته ځیر شو، په یوه برخه کې ډېر که چیرې پړسیدلی وي، نو د پایپ دغه برخه چې ډېره پړسیدلې وي، دا موږ د معدې سره پرتله کوو یا مقایسه کوو. موږ داسې وایو چې معده دا تر ټولو پراخه شوې برخه ده. او معده کوم ځای کې موقعیت لري؟ د مرۍ او د کوچنیو کولمو په منځ کې موقعیت لري. خو د اناټومۍ له نظره موږ داسې وایو، ګورئ، متن ته ګورئ. د اناټومۍ له نظره د معدې موقعیت، معده په لیفټ هایپوکانډریم کې واقع ده، او لږ اندازه په امبیلیکل ریجن کې موقعیت لري. لیفټ هایپوکانډریم، ګورئ، چپ طرف ته ساحه ده. انزور کې چې موږ هغه 9 ریجن ډیویژن سیستم خودلی و چې د نس ساحه مو په 9 برخو باندې ویشلې وه، تر ټولو چپ طرف ته او پورته برخه د رایټ هایپوکانډریم ده. دلته واقع ده څه نه څه امبیلیکل ریجن ته راکوزیږي. امبیلیکل ریجن د نامه برخه ده. نامه برخې ته معمولا میده هغه وخت راکوزیږي کله چې څه نه څه ډکه شي. نور میده اصلا په رایټ هایپوکانډریم او اپیګاستریک ریجن کې موقعیت لري. ښه، د معدې اناټومیکي موقعیت مو هم وپیژنو، چې په لیفټ هایپوکانډریم او څه نه څه په امبیلیکل ریجن کې هم موقعیت لري. خو د امبیلیکل ریجن ته هغه وخت کوزیږي چې کله معده ډکه وي. د معدې برخې مو وښو، د معده څلور برخې لري چې عبارت دي له کارډیا برخه ده، فنډس برخه ده، باډي ده، او پایلورس ده. تاسې په بی انځور کې په همدغه صفحه کې د ټولې برخې لیدلی شئ. بېلابېل رنګونه مو ورکړي دي. ډېر اسان بحث ته ګورئ. کارډیا برخه یې تشریح کړې ده، تر ټولو پورته برخه ده، دلته زړه د دې سره نږدې واقع دی، او دا برخه د مری سره وسلیږي. فنډس برخه د میده هغه برخه ده چې ګنبد ته ورته شکل لري. باډي منځنۍ برخه ده. پایلورس برخه هغه ده چې د کوچنیو کلمو سره یوځای کیږي. د میده خارجي منظره چې د خارج نه ګورو د جی توري ته ورته شکل لري. کچره میده خالی وي کډه کوي نو ناک ته ورته شکل لري. دا خو ډیر آسان بحث دی، آسان درس دی. صفا واړوي د میده سوري یا اوریفیس اوریفیسس د میده سوري پیژنو. میده ته څو سوري خلاص شوي دي. لیکل شوي دي د میده هغه سورای چې پورته له مرۍ سره اړیکه لري لاندې نومونه ورته لرو. ما درته ویل چې که یو نوم هم زده کړی دغه لومړنۍ شمارۍ چې ورکړې ده همدام کفایت کوي. نو داسې وایو چې میده دوه سوري لري. یو هغه سورای چې پورته د مرۍ لور ته خلاص شوی ده هغې ته کارډیاک اوریفیس وایي. د سوري ته کارډیاک اوریفیس وایي. او په دې سوري کې یو سپینکټر یا یوه دروازه ده. د دروازې ته بیا کارډیاک سپینکټر وایي او یا ورته لور ایزوفیجیل سپینکټر وایي. لاندې لیکل شوي دي، ګورئ. دغه د معده د سوریو لپاره درې نومونه، یو کارډیاک اوریفیس ته، بل پراگزیمال اوریفیس ته، بل انلیټ ته. انلیټ د دخول لار، هغه لار چې معده ته وردخلیږي، ځکه د پورته خوا څخه معدې ته خوراکي مواد داخلیږي. لاندې لیکل شوي د معدې دغه سورای د لور ایزوفیجیل سپینکټر په واسطه بندیږي تر څو خواړه د معدې څخه مرۍ او خولې ته رانه شي. ګورئ، معده که ډکه شي نو خوراکي مواد به پورته راتلی. دلته یوه دروازه ده چې هغې ته لور ایزوفیجیل سپینکټر وایي. که چیرې په معده باندې ډیر زیات بوج یا تکلیف راشي نو ځینې وخت خواړه د دې سپینکټر نه راتیریږي، هغه بیا نو مرۍ ته هم راځي. بل لاندې لیکل شوي دي په غټو لیکلو سره. دوهم، د معدې هغه سورای چې د کوچنیو کولمو سره اړیکه لري لاندې نومونه ورته لرو. لومړی پایلوریک اوریفیس، دوهم ډیسټل اوریفیس، دریم اوټلیټ. د یو نومې چې زده کړې پایلوریک اوریفیس، پایلوریک سورای، ځکه دلته د پایلوریک برخه هم د میده. لاندې لیکل شوي د میده دغه سورای د پایلوریک سپینکټر په واسطه بندیږي تر څو هغه خواړه کوچنیو کولمو ته پرېږدي چې هضم شوي وي. ګورئ، که چیرې دغه دروازه نه وای، کلک خوراکونه چې موږ کولی هغه به په میده کې ډیر نه پاتې کیدلی. سمدستي به دغه سوري ته برابرېدلی او د دې سوري له لارې به کوچنیو کولمو ته تللی. ګورې، په دې سوري کې د دروازه یا سپینکټر څومره مهم دی، دا خپله کار کوي. ګورې، زموږ په واک کې نه دی. د خدای تعالی ډیر شکر چې ځینې کارونه یې زموږ په واک کې نه دي راکړي، که نه موږ به ټوله ورځ په دې مصروف وای چې دغه دروازه خلاصه کړه، د معدې لاندنۍ وال یا لاندنۍ سپینکټر خلاص کړه تر څو خوراکي مواد لږ څه ناڅه کولمو ته پرېږدو. ځینې وخت به له موږ هېرېدلی، که موږ ویده کېدلی موږ نه به دا بیا پاتې کېدلی. نو ځینې کارونه لکه د زړه حرکتونه، که چیرې د زړه حرکتونه زموږ په واک کې وای، نو فرضاً د لاس د ټپولو په واسطه یا موږ ورته ویلی چې حرکات وکړه، نو دا به یو ډیر پیچلی سیستم وای. انسان به یوازې خپل ځان مدیریت کولی، ځان سره به په میز ناست وای، ځان ته به یې ویلی چې راځه زړه، د زړه حرکات باید چه کړم، مدیریت کړم. د معدې د حرکاتو په هکله به یې هغه راپورونه ورکولی، خبرتیاوې او امرونه به یې ورکولی. معدې ته به یې ویلی چې اوس حرکت وکړه. د معدې لاندې د کوم سپینکټر چې اوس ما یاد کړ، پایلوریک سپینکټر، دې ته به یې ویلی چې اوس خلاص شه. نو په دې حساب به یو انسان ډیر مصروف وای. د زړه حرکتونه څومره مهم دي، ګورئ. نو دا ټول دې ته اټونومیک سیستم وایي. د اټونومیک نروس سیستم په واسطه کنټرولیږي، اتوماتیک کنټرول دی. نو دغه وال یا دغه سپینکټر چې د معدې په لاندنۍ برخه کې دی، د خپله خوراکي مواد بهر ته کنټرولوي او کوچنیو کولمو ته د ضرورت پر وخت پرېږدي. د معدې ظرفیت په هکله مو خبرې وکړې. 2.5 صفحه کې 1.5 نه تر 2 لیټره پورې، او اعظمي ظرفیت یې 4 لیټره دی. د معدې دندې مو وښودې. د ذخیرې دنده لري. ګاستریک جوس جوړوي چې په دې کې HCL دي، انزایمونه دي، مخاطي. د معدې جوس دا د خوړو په هضم کې رول لري. تیر درس وو. رزی درې د شمې صفحې ته نوې درس کوچنی کولمې یا سمال انټسټاین. سمال انټسټاین پیژنو ګورئ. سمال انټسټاین لیکل شوی دی کوچنی کولمې د هاضمې سیستم تر ټولو اوږده برخه جوړوي چې اوږدوالی تر شپږو مترو پورې رسیږي. کوچنی کولمې د هاضمې سیستم تر ټولو اوږده برخه ده. ګورئ ښه ځیر شئ. په لومړی ځل که چیرې ښه ځیر شئ نو درس مو ډیر اسانیږي. کوچنی کولمې د هاضمې سیستم تر ټولو اوږده برخه ده چې اوږدوالی تر شپږو مترو پورې رسیږي. کوچنی کولمې د ګیډ په برخه کې موقعیت لري، یعنی په ګیډه کې لاندې موقعیت لري. شپږ متره اوږدوالی لري، تر ټولو اوږدې دي، یا د هاضمې سیستم دغه غړی تر ټولو اوږد دی، ځکه که چیرې موږ مرۍ ته فکر وکړو هغه 25 سانتي متره اوږدوالی لري. معده تقریبا 500 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. کوچنی کولمې دي چې تر ټولو اوږدې دي، غټې کولمې 1 متر اوږدوالی لري، کوچنی کولمې 6 متره اوږدوالی لري. لاندې لیکل شوی دی پارټس آف سمال انټسټاین د کوچنی کولمو برخې. د کوچنی کولمو برخې ګوري پارټس برخې ته وایي آف سمال انټسټاین د کوچنی کولمو. تاسو د کوچ کوچنی کولمې په څو برخو باندې ویشل کیږي. لومړی ډوډینیم، چپ طرف ته په پښتو هم لیکل شوی دی ډوډینیم. ډوډینیم یوه برخه ده. دوهم جیجینیم، چپ طرف ته لیکل شوی دی جیجینیوم. دریم الیوم، چپ طرف ته لیکل شوی الیوم. کوچنی کولمې درې برخې لري ګورئ ډوډینیم جیجینیوم الیوم. د درې برخې د چا برخې دي؟ د دې کوچنی کولمو برخې دي. کومې برخې لري؟ یو ډوډینیم برخه ده، بله جیجینیوم ده، او بله الیوم ده. خدای دې وکړي چې پوه به وای. کوچنی کولمې داسې نه دي چې دغه یو ډول دی، د درې برخې لري. لومړی برخه ډوډینیم ده، دوهمه برخه جیجینیم ده، او بله الیوم ده. راځئ چپ طرف انځور کې درښایم، ښه ځیر شئ. اې انځور ګورئ، لیکل شوی دی سمال انټسټاین، او دا درې ویکتورونه طریقه شوی دي، درې نمونه جدا شوی دي. یو ډوډینیم برخه ده، ښه طریقه شوی دی. ګورئ ډوډینیم دا د کوچنیو کولمو اوله برخه ده، هغه برخه ده چې د معدې سره وصلیږي. ورپسې جیجینیوم ده. جیجینیوم د کوچنیو کولمو منځنۍ یا دوهمه برخه ده، دغه سور رنګ یې چې ورکړی دی. او بله الیوم برخه ده. الیوم د کوچنیو کولمو وروستۍ برخه ده. انځور کې ښه کتلی شئ. په درې دېرشمه صفحه کې چپ طرف کې چې کوم انځور درکړل شوی دی، په دې کې د کوچنیو کولمو درې برخې تاسو ته ډېرې واضح ښودل شوي دي. لومړۍ برخه یې ډوډینیم ده، دوهمه یې جیجینیوم ده، دریمه یې الیوم ده. ډوډینیم د کوچنیو کولمو اوله برخه ده، جیجینیوم د کوچنیو کولمو دوهمه برخه ده، الیوم د کوچنیو کولمو دریمه برخه ده. کوچنیو کولمې درې برخې لري. تر ډیره پورې خوراکي مواد چې هضمیږي هغه د ډوډینیم په برخه کې دي، یعنی ډوډینیم په برخه کې. ډوډینیم په برخه کې دلته خوراکي مواد ډیر په کوچنیو ذرو ټوټه کیږي، او ډیر چې وینې ته جذبیږي هغه د الیوم برخه ده، دریمه برخه. د الیوم په برخه کې خوراکي مواد په لویه کچه کوچنیو کولمو ته یا رګونو ته جذبیږي. البته د کوچنیو کولمو څخه رګونو ته جذبیږي. دا کوچنیو کولمې شوې، درې برخې شوې. انځور کې هم کتلی شئ. د کوچنیو کولمو په هکله ګورئ، په لنډ ډول وایم، تر ټولو اوږد یا اوږده برخه شمیرل کیږي. د هضمې سیستم تر ټولو اوږده برخه شمیرل کیږي. څو متره اوږدوالی لري؟ شپږ متره اوږدوالی لري. او کوچنی کولمې د ګیډې په برخه کې موقعیت لري. د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې وي؟ د معدې څخه شروع کیږي او د غټو کولمو پورې رسیږي، یعنی د معدې او غټو کولمو په مینځ کې موقعیت لري. د چا په مینځ کې؟ د معدې او د غټو کولمو. ګورئ دا اناټومي ده، چې تاسو په دې پوه شئ چې لومړی کوم غړی شروع کیږي، بیا کوم غړی. فرضاً مرۍ دي، مرۍ نه وروسته معده شروع شوه، د معدې نه وروسته کوچنۍ کولمې شروع شوې. او په دې هم پوه شو چې د کوچنۍ کولمو اوله برخه شروع کیږي ډوډینیم، بیا دوهمه برخه شروع کیږي چې هغې ته جیجینیوم وایي، او بیا دریمه برخه شروع کیږي چې هغې ته الیوم وایي. الیوم د کوچنی کلمو ورسته برخه ده، د بیا د غټو کلمو سره وصلېږي. د دې هضمي سیستم اناتومي ډیره ساده اسانه ده او مهمه هم ده. ښه خدای دې وکړي چې د کوچنیو کلمو په اناتومۍ باندې به هم پوه شوي وای. ښه، راځئ غټې کلمې پیژنو. لارج انټسټاین، ګورې لیکل شوي دي غټې کلمې یا لارج انټسټاین. غټې کلمې د کوچنیو کلمو د وروستۍ برخې څخه شروع کیږي او تر انس یا مقعد پورې رسیږي. ټول اوږدوالی 1.5 یعنی 1.5 متر دی. ګورئ غټې کلمې د کوچنیو کلمو د وروستۍ برخې څخه شروع کیږي او تر انس یا مقعد پورې پای ته رسیږي. ټول اوږدوالی 1.5 متر دی. په دې کې اضافي تشریح ته اړتیا نشته. د کوچنیو کلمو نه وروسته شروع کیږي، مقعد پورې رسیږي. ټول اوږدوالی 1.5 متر. د غټو کلمو برخې یا پارټس آف لارج انټسټاین. ګورئ د کوچنیو کلمو برخې مو زده کړې. درې برخې لري: ډوډینیم، جیجینیوم، الیوم یا الیوم هم ورته وایي. دا درې برخې شوې. د غټو کلمو برخې چې 15 برخې لري دا برخې هم زده کوو. لومړۍ برخه سیکوم ده. دا ټول په انځور کې درته ښیم. سیکوم قوس کې هم سیکوم لیکل شوی دی. سیکم یا سیکوم دواړه یو تلفظ دی. سیکوم. دوهم کولون، کولون قوس کې هم کولون لیکل شوی دی. دریم ریکټوم، قوس کې هم ریکټوم لیکل شوی دی. څلورم انل کانال، قوس کې هم انل کانال لیکل شوی دی. پنځم اپنډکس، قوس کې اپنډکس لیکل شوی دی. دا 15 برخې لري: سیکوم، کولون، ریکټوم، انل کانال او اپنډکس. په ما پسې تلفظ کړئ: سیکوم، سیکوم، کولون، کولون، ریکټوم، ریکټوم، انل کانال، انل کانال، اپنډکس، اپنډکس. څلور برخې، البته 15 برخې شو. لاندې لیکل شوی دی: د غټو کلمو د کولون برخه بیا په 4 برخو ویشل کیږي. یعنی کولون برخه لاندې بیا په 4 برخو ویشلې ده. لومړی تاسو ته د غټو کلمو دغه برخې په انځور کې درښایم. ښه، ګورئ لومړی سیکوم. دا ټولې برخې په انځور کې درښایم، خو کتابونه سترګو ته ډېر نږدې کړئ، څنګه دغه انځور واضح نه دی. لومړی سیکوم، تاسو دغه چپ طرف ته انځور ګورئ. په دې کې سره برخه پیدا کړئ، سور رنگی ورکړئ، دا اپنډکس دی. د اپنډکس نه لږ پورته برخه دغه ژیړ رنگی چې ورکړی دی دا سیکوم برخه ده. نو اوس که چیرې تاسو اناتومي زده کړئ، بیا داسې ویلی شئ چې اپنډکس په سیکوم پورې خاک دی. سیکوم د غټو کلمو اوله برخه ده. سیکوم، سیکوم د ساکیول نه اخیستل شوی، د ساکیول کڅوړې ته وایي. دا برخه لږ پړسیدلې غټه برخه ده د غټو کلمو، سیکوم ورته وایي. دغه کوچنۍ برخه ګوري، د پورته ژیړه برخه د کولون د اسینډینګ کولون، د دې په اړه نه غږیږه. د کوچنۍ ژیړه برخه د سیکوم د چلاندې سره برخه یعنی اپنډکس ترې راځوړند دی. یو برخه. دوهم کولون، کولون برخه ګورئ. موږ وایو چې کولون 2 برخې لري. بیا کولون د سیکوم نه پورته شروع کیږي، دغه ژیړه برخه، ورپسې سوربخونه برخه، بیا ښي طرف ته راشئ دغه شنه برخه. د ټول کولون برخې دي ګورئ. او د شنې برخې نه لږ چې لاندې نور هم راځي، د کګه برخه در ریکټو، البته د سیګماید کولون دی، د بله برخه ده. او سیګماید کولون نه لږ لاندې د بیا انل کانال دی. یعنی دې ځای پورې د سیګماید کولون پورې د ټولې برخې د یوه کولون مربوط دي. ګورئ موږ په درې دشمه صفحه کې په لاندنې برخه کې داسې وویل د غټو کولمو د کولون برخه بیا په څلورو برخو ویشل کیږي. لیکل شوی دی پارټس آف کولون، کولون په څلورو برخو ویشي. یو اسینډینګ کولون دی، بل ترانسورس کولون دی، بل ډیسینډینګ کولون دی، بل سیګماید کولون دی. بیرته انځور ته راشئ. اپنډکس پیدا کې سور رنگی چې ورکړی د لکۍ ته ورته شکل چې لري، دنه پورته سیکوم شو، سیکوم نه پورته اسینډینګ کولون شو، یعنی پورته خاتون کې کولون. کولون غټ کولمو د برخې ته وای، اسینډینګ پورته خاتون کې. بیا ترانسورس کولون شو، پورته چې ولاړ شي بیا ترانسورس کولون شي، یعنی ښي طرف ته راتاو شي. دغه سور رنگی چې ورکړی دی پورته ور باندې ترانسورس کولون کلمه لیکل شوی، بیرته راتویږي لاندې راکوزیږي. دغه ابي رنگی چې ورکړی دا کوم کولون دی؟ د ته وایي ډیسینډینګ کولون، یعنی لاندې کوزیدونکی کولون، لاندې کوزیږي. او بیرته چې راتویږي چپ طرف ته د سیګماید کولون دی، د دې کولون بله برخه شو. نو اوس څو برخې شوې؟ ګورې، اسینډینګ کولون یوه، ترانسورس کولون دوه برخې، ډیسینډینګ کولون درې برخې، سیګماید کولون څلور برخې. څلور برخې لري د دې کولون، څلور برخې شوې. او د سیګماید کولون نه لاندې ریکټوم دی، تاسې په انځور کې وینئ، ریکټوم ورته لیکل شوی دی، خویا برخه ده. ریکټوم د غټو کولمو بله برخه ده. او له هغې نه وروسته انل کانال دی، ډیره کوچنۍ برخه ده، او اخیري کې انس برخه ده. د دې انس نه لږ پورته د انل کانال برخه ده، انل کانال ورته وایي. ښه هیله ده چې د غټو کولمو دغه برخې د دې نمونه به هم در سره مطالعه کړي. راتلونکي درس کې بیا هم خبرې ورباندې کوم. ګوره، سیکوم، کولون، ریکټوم، انل کانال، اپنډکس. اپنډکس مو هم ولیدل چې کومه برخه کې دی. اپنډکس د غټو کولمو په حواله برخه کې دی، سور رنگی ورکړی دی. په دې څلورو برخو کې چې سیکوم، کولون، ریکټوم، انل کانال او اپنډکس دی، د پنځه برخې، په دې کې د کولون برخه بیا څلور برخې لري چې نمونه مو په لاندې ډول ولیکل: اسینډینګ کولون، ترانسورس کولون، ډیسینډینګ کولون او سیګماید کولون. د بیا د چا برخې دي؟ دا د کولون برخې دي. یعنی کولون بیا په څلورو برخو ویشل کیږي. لومړی د غټو کولمو ټولې برخې مو وښودې چې پنځه دي، په دوی کې یوه برخه یې کولون ده. کولون بیا څلور برخې لري. په دې ډول موضوع ده. راځئ قدرمنو زده کوونکو حاضري به واخلو. نن ورځ دوهویشتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. تاسې د خپلو حاضریو په کارتونو کې د ای توری دایره توره کړئ. پنځمه دایره، دوهویشتمه درسي خپرونه. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسې چې هر چیرې یئ، بریالي اوسئ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.